راپورونو له مخې لک تر لګه 14000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقيف شول او په سیمه کې سخت امنیتی تدابیر ټینګ شوي چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوش شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د بحثونو نتیجه به په څو میاشتو کې اعلان شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې به د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نه وي نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینې فنا سیدی سره د هغې په فن غږېږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړۍ رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباري بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقتنه کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د سمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي آبداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او آبدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او آبداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او آبداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبتښتان ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ د ارواښاد شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر آغلې حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بله وینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستیو شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پرېکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو لخپل صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخست کله کله به خپل نظر پرې خودو دیوغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امني. څه جرګانې دغه څه ګډوډي به په لږ زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، په دوه قومونو سره جنګونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم څه اوبه واته ویل داسې به وکړي چې اولور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هیڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړم ګس کزو د ولس منګیري عوام څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کده پر احتیاط جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه ده، ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړي وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري اغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي اغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولي او پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په همدې باندې سره ستونزه پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی ترون نظام سره اوسیږي، نو اتمن ترون نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کې. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وبله خره او فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، لا زیات ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې او زده کړو کې د ته صلح ویل کیږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد سبقانان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا هغه د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس په د پاس چې پیلې کېدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشین او بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل سرمن
خما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی ښه
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه په کې داخلو په زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې په کې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستا
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه ورچې پروګرام ختم شي زه مو خپل په سر باندې مدردي ټوټل نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه دوه موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو چالان دی
نو لکه موسیقي دا شتګ دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وای خدا نیمګړی وي تبل دا سه وشه دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبل یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبل پکې لاس دی
پکې هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکه څه شي ده
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د څه یو شي لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د څه یو شي چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه څه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکا ځان له دنیا ده نو نو خامخا نو چې تبله نیو نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غګي هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غګي
مشهوري
مشهوري
په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دې چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندري
شي ته تلګو غو دغه ټیک چې د سره کړه دا تینګړه ټیکاده او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او ساده زه به درته خیر دی لکه زره
او غوغو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دې ته لکه دا دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دې ته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې دې لکه هلته مغلی دوړ شانت دي هم دغه دې کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ما ترې دي لکه او زر بدی دا مو زر بدی او چنچل مو ضربه دی او روپک مو ضربه
دغه چنچل او دا او ضربه څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده شي چې دغه ضربونه دي
اوس چې زه تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدار شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما غرس دغه ستین دا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول د درش د ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرام کې
ستې داسې کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغه سي طرز هغه سي لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي نو دا هغه خپل لکه دغه د سوق وای شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغه سي ترتیب کیږي مغه سي ورته زمینه مساید کی گمار سیز چې هغه ټیکې په کې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سي بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي داسې چې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلی دی استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې وبې خیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ورور دی د استاد مې نه ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم گل خو استاد سره دی اوس نورم شته دلته په کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وختم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې خه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا دا
کیروا
څو کیروا کې لږ زره خیر دی او مې توه او یوازې مون خیر دی چې کوم زیاتې کې کوم نه زه معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له غو شاعرانو د چي رسمي زکړی نه دی کړی هغه وای چې په خپل کور کې ل خپل نیکس خز دکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودي ته ورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې سمګ همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغ لاس ورته وایي
میرا زیات مننه وګمه جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم
ډیر زیات مننه زه بل تاسو نه اول د پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصده
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مې مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوې ما نو دا مې یو ارمان و چې یو وخت یو شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سمه ویل چې کاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش می گویم و از گفته خود دلشادم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کله چې ما دا شعر ولسم نیکنم پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي یا زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه دي یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوو
ډېر ښه ستاسی ټولګه ما سره لاس کې ده. په دې ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکښته ده او غزل هم پکښته ده او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زکری خو مې رسمي زکری مې خوانځای مې نه دا ویلې، خوانځای ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نیکه ناسي، هغه یو ډېر ادیب او داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره. نو له هغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
الهام خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوستو، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی شم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپل فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه او ډېر زیات خوند پرې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ شو.
د دې نه پس تا تاسو د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکی او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وای
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نو د سه تحمیلی نه سه زورته هم زما شیر ول ولې که خپل اغوی وغواړي خوښي ویل ولې نو
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ورسره
بلې او چې دی وایلو
دی دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعره کېدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی سم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولت هست کی یابی سر راه گاه دا شعر و چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل او زه دې ته وحسلم چې زه
د شعر دنیا ته یې راوستلې ډېر ښه آغلی سیدی تا سره ستاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دی یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وایي ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د ښکلې خبرونو ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندي کیسې لا لندي لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا د اجمل پسرلی لندي کیسه وړاندې کوي
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو د سړک لور ته څکسوم د موټر غرهارې متر غوښسو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویر مړ کړی وو قاچاقونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو لاري په بیړیو کې اروپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خوا ته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دی څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښایوه. لا یوې بوټي سره کښېناستم. موټر تیر شو او ماته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپی که می جاکت را ویست، جاکت می واغست، پر شوگو می پشه وغزوله، پریوتم. ده شمال لپشه ها او ده چپول چرپا پرته جاخ روخ نو. سترکی می درنیسوه، جاخ می واورید ناشناو. سترکی می پر اوبو دل مر پرتو ورانگو تو بریشده، سرطا می پولیس ولارو و اسنادی وغشتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلې او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال